سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالې ډو په بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې غړي اول نیمایي ریپورتونه دی او په دوه نیمایي کې د مشال مرکه دراورو چې نن به له مولانا خانزیب سره وي او په ریپورتونو کې به هم د سر ریپورت د یونان په سمندر کې د ډوبې شوې کښتۍ په اړه باندې په پاکستان کې نن ملي ماتم دی او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو او د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په د پاکستان د فدرالي ادارې لخوا ځخه د راغوښتلو په اړه هم ریپورت شته خو د هر څه به وروسته یې په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو د مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه پلټنیزه کمیټه اعلان کړې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبه یعنی د جون پر 28مه نیټه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیجنګ کې خبرې اترې کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښې د پلټنې لپاره د لوړې کچې څلور کسیزه پلټنیزه کمیټه اعلان کړې ده. شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلي چې پلټنو فدرالي ادارې او نورو ادارو ته حکم کوي چې په انساني قاچاق کې ښکېلو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې د دې پیښې په تړاو نن په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې پر حکومتي ودانیو به ملي بیرغ نیمه جوړند وي. د جون پر 14مه د یونان په سمندر کې کښتۍ ډوبسه وچ پکې شاوخوا 950 کسان سپارول. په دې پیښه کې تر څو زیات کسان مړ شوي دي چې پکې یو شمېر پاکستانیان هم دي. تر اوسه پورې په سلګونو کسان ورک دي چې د موندلو لپاره عملیات دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټولو ضلع چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع د ناقانونه ګرځول سو ډل لخوا د قربانۍ څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. پرون د صوبې د کورنۍ چارو محکمې په دې تړاو اړوند حکومتي چارواکو ته رسمي لیک لیږلی چې یو نقلي مشالې ډوت هم ترلاسه سوی دی. په خط کې ویل شوي چې ځینې ناقانونه وسوالې ډلې د قربانۍ د څارو څرمنې غونډوي او له لارې یې پیسې ګټي چې بیا یې په ترهګریزو عملیاتو کې کاروي. پاکستان په نورو ښارونو کې هم هر کال د لوی اختر په موقع بېلابېلې ډلې له خلکو څخه د قربانۍ د څارویو څرمنې ټولوي او بیا یې خرڅوي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې دي د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. د پیپلز پارټي او امینیشل پارټي ځایي مشرانو او ځینو نورو خلکو پرون د مشال ډو تول چې خلک ښکاره په بازار کې وسله ګرځوي. د امینیشل ګوند ځایي مشر ایاز وزیر وایي چې د حالاتو دوی د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. خود پولیس مشر شبیر حسین مشال ډو ټول چې دوی په غیر قانوني وسله پښپړه بندیز لګولې. بعضي هغه کسان وسله ګرځولای سي چې د وسلو لایسنس لري. په دې وروستیو کې په وانه کې ځای خلکو د وسلوالو ضد په وار وار پاتونو نکړي دي. چارواکي وايي په اورګزو کې د سکرو لکانه د درې مزدورانو مړی را ایستل شوی دی. د اورګزو یو انتظامی چارواکي طیب عبدالله نن مشالېډو ته پاستولي پیغام کې د خبري تصدیق وکړ. د جون پر 14مه په غوټک سیمه کې سیلابي وبه د سکرو کان ته ننوتی ویچ په نتیجه کې کان نړیدلې وو. د مړو پر ایستل کې د شغورین ادارې I-1122 یعنی یو دوه دوه شاوخوا 150 کارکونکو برخه اخیستې ده. په افغانستان کې طالبان د حکومت سره محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبه ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي، یعنی دا د جون 28مه جوړیږي. سره محکمې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس چې شاهدانو د ذوالحجې میاشت لیدلې او شرعي محکمې ته د میاشتې د لیدو شاهدي وړاندې کړي. نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د سعودي عربستان رسنیو هم خبر ورکړی چې حالته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سه شنبه ورځ به عرفه او چهارشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا او چین بارني چارو وزیرانو د جون پر 13مه یعنی پرون په بیجنګ کې خبري اترې کړي چې دواړو غاړو سپینه او رغنده بللې دي. انټونی بلینکن او کینګ کانګ تر 15 ساعتونو پورې مذاکرات وکړل. په دې اړه انټونی بلینکن وویل چې اړتیا ده د خبري دا چې غلط فهمي او د غلطو اندازو خطر کم کړل شي. هغه زیاته کړه چې د چین بارني چارو وزیر په ډاګه کړه چې تایوان د چین او امریکا په تعلقات کې تر ټولو مهمه موضوع ده. تمه کېږي چې بلینکن به نن په بیجنګ کې وی او خو معلومه نه ده چې آیا هغه بل چيني ولسمشر جی چینګ پینګ سره ویني او کنه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریاوسم خبرونه ورسته د ریپورټونو برخه ترازو. اول نیمای به ریپورټونو په دوم نیمای کې د مشال مرکه د چینن بل مولانا خان زیب سره وی. لکه څنګه په خبرونو کې ویل په یونان کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د ورکو کسانو د موندلو لټون لا هم روان دي. همدې پیښې په تړاو په پاکستان کې چارواکو په انساني قاچاق ته لاس لرونکو د نیولو هڅې زیاتې کړې دي. په کشتۍ کې یو شمېر پاکستاني وګړي هم وژل شوي. د جون پر 14مه نېټه ډوبه شوې د کشتۍ کې شاوخوا او نیم سو کسان سپارلو. د پاکستان وزیر اعظم نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. له کراچۍ څخه د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یونان کې د ډوبې شوې کښتۍ د پلټن لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي پرون د جون په 13مه په ټویټر ویلي د لوړې کچې تحقیقاتي کمیټه اعلان کړي. اف ای ای او نورو اړوند ادارو ته لارښوونه کړې د انسانانو په قاچاق کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. شهباز شریف ویلي د بهرنیو چارو وزارت دفتر ته لارښوونه کړې چې په ډوبې شوې کښتۍ کې د بې درکه کسانو معلومات راټول کړي او قوم دې خبر وساتي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړي قوم ته باور ورکوي چا چې هم په خپل دنده کې کوتاهي کړي د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړي نن د جون په 14مه کښتۍ په پیښه او په کې پاکستانی وګړو ته اخته زیان پاړه د یوې ورځې د ماتم ورځ د مانځلو اعلان هم کړی دی. د خالی په ورځ په قومي اسمبلی کې د کښتۍ په ډوبېدو بحث شوی. په انساني قاچاق کې د ککړو کسانو معلومولو او د مخنیوي په اړوند پوښتنې راولاړې شوې دي او بیا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په انساني قاچاق اندېښنه څرګنده کړي او د حکومت نه د
میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے اس پہ فوری طور پر
دیوائز غواڑم چې حکومت د انسانانو د قاچاق په سمدستی توګه نوټس واخلي او څوک چې په دې ناروا کار کې ککړ وي هغوی ته دې قرار سزا ورکړي.
شامل ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے.
د جون په 14مه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او د راپورونو تر مخه په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او 104 کسان ژغورل شوي وو. بلخوا پرون د جون په 13مه د رویټر خبري ادارې ویلي چې د 40 نه تر 30 میټره اوږدې کښتۍ کې 950 کسان سپاره وو. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسانو کې 12 پاکستانی دي چې د زیاتره تعلق پکې د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. پاکستان تر اوسه نه ده تایید کړی چې د کښتۍ په پیښه کې ډوبو شوو بې درکه کسانو کې نور څو پاکستانیان دي. خو د برطانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو خبر کې ویلي په کښتۍ کې د سورو پاکستانو شمیر 400 ښودل کیږي. پاکستانی میډیا ویلي د اتوار پرځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ککړتیا په تور د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر، پنجاب او کراچۍ کې 10 انجنټان نیولې شوې دي. په کراچۍ کې د ایف ای ای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د جون په 13مه د کراچۍ په هوایي ډګر د سجاد محمود په نوم یو تن نیولې دی او ایف ای ای لاهور ته سپارلې دی. د ایف ای ایف وینا چې نوموړی هغه مرکزی یا اصلي تورن دی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ډوب شوي کسانې د پاکستان نه بهر لیږلي وو. پاکستان کې وخت په وخت داسې خبرونه مخې ته راځي چې ایجنټان خلکو نه پیسې اخلي او په ناقانونه ګرانو لارو یورپ هیوادونو ته رسوي. په کراچۍ کې خبریال راشد صدیق چې د ایف ای ای سره اړونده خبرونه ګوري، نوموړی د اتوار پرځ مشال ریډیو ته وویل د 40 کالو راهیسې دغه ډول پیښې کیږي او حکومت پر هغه وخت نوټس اخلي چې کله پیښه وشي، کمیټیانې جوړ شي، بیا وروستوی درک اون لګي.
انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے بڑا نیٹ ورک تو ہمیشہ سے گجرات
دیوائی پا پاکستان کے دا انسانانو دا قاچاق لپارا ترٹول لوئی نیٹ ورک دا پنجاب گجرات پاتی شوی دے. دا دی ترسنگ کشمیر او دا برنی پنجاب علاقی دی. دا دغا علاقو خلق تل دا کمو پیسو پا لالچ کی پا دغا لارو زی چی پا یورپ کی با زیشی او کمی جنٹان چی دا خلقو نا پیسی اخلی او پا نا قانون لارو خلق یورپ حیوادونو تلیگی دا یو یو ایجنٹ دا ایف آئی اے چارواکی پی جنی او دا دی پورا ریکارڈ دا ایف آئی اے سرا موجود دے.
وہ ڈیٹا ایف آئی اے کے پاس موجود ہوتا ہے.
د راشد صدیق په وینا چې په پاکستان کې د انساني قاچاق په تورونو کې بیا د ځنی سیاستوالو او سرکاري چارواکو نمونه هم مخې ته راغلي او هم د دغې وجه ده چې تر وسه د دې د مخنیوي سره ککړو کسانو په ضد بیا عملي ګامونه نه پورته کیږي. په پاکستان کې ایف ای اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې ناکامه دي؟ په کراچۍ کې د ایف ای اے پخوانی ډیپټي ډایریکټر فقیر محمد بیا د جون په 13مه مشال لیډیو ته وویل یو خوا دغه خلک چې یورپ ته ځي په خپله خوښه ځي او د دې خلکو او د هغوی د کورنو بیا د ایجنټانو سره پخپله خبري کوي او زی
دا د ایجنټ سره خپل رابطے باندھے راضی بالکل خوشحالی سر پی سی ور کئی اور دل تنا پاکستان ندی ایران تلاڑ سی پاکستانی ایجنٹ سے ایران تبوزی ایران ندی بیا ترکی تا استنبول ترکی تبوزی ترکی نہ بیا یا خدائی لاڑ سی لگا تھا گریس تھا یا بیا لیبیا تھا آگا جا کے ایجنٹ سم ٹائم تک داسی کئی چیت آگا جہاز یا آگا بوٹ ہائر کئی چکم اسکرپ کے دلو والی آگا جہاز آگا بوٹ دئی ہائر کی یا آگا آگے کے دئی اوور لوڈڈ کسان اندئی ال تک چکم ڈیسٹینیشن تر سے دلو نمک کی آگا جہاز دئی انٹینسلی ڈیلیبریٹ ڈیلیبریٹ سے سنگ آگے کے بیا ڈیر خلق چیزے کہنا آگئی بچی یا ڈیر خلق آگے کے مڑشی یا دا نارملی دا سے ڈیر شے شوی دی جازونا شپورا سنگ شوی دی بوٹونا سنگ شوی دی اور ہر کال کی گئی ہے
فقیر محمد زیادہ کڑی چیز زیادہ تر خلق دا پاکستان نا پا قانونی لارا ترکیہ و نور حیوادون تلاڈ شی او لحق زید ایجنٹانو پوینا بیا خراب و کیختو کی یورپ تزی
دیکھے ایف آئی اے چیز ہے دیر کوشش کرے ہو دل تانا بچے دا بسونوں کی دیزی کہنا ایران دغتا بلوچستان تا اندھی بچے بسونوں کے بسونوں کی بس سر شورو کو اگر کی بچے سر شورو کو نہ آگئی ڈرائیور خصب دے پاسپورٹو نہ ملاو شو اگر با ایف آئی اے دل تا کراچے کی ایف آئی اے اگر خلق کنی سل اگر عدالتوں نہ رہا کر چی بھئی یہ تو بلوچستان جا رہے کہیں دے آر گوئنگ کی بلوچستان کیسے تاسو تسنگا پتہ لگے چی دے با مخ کی ایران تزی تاسو چی کم ارسٹ کرے دے دا ایلیگل دے اگر ایف آئی اے دخ کا کولی
ملګرو ملتونو د یاد پیخی غندنه کړی او په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروي غوښتنه کړې ده د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې ویلي وو د یونان نه د 350 پورې دغه کښتۍ بیرته لیدل شوې وي د دې تازه پیښې نه وړاندې د روان کال په فروری کې د ایټلی له ساحل سره نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیخه کې شپږ نوي کډوال مړه شوي وو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرسا لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د لوی اختر رانزدی کې دو سره سم د خیبر پښتونخوا حکومت د قربانیو د څارویو د څرمنو په اړه یو حکم جاری کړی دی حکومت د سوبې د ټولو ضلعو انتظامی چارواکو ته ویلي چې ترګر ګرځول سوي تنظیمونو لخوا د څارویو د څرمنو راټولولو مخنیوی دی وکړي په پاکستان کې هر کال د لوی اختر په موقع یو شمېر خیریه او نورې ادارې له خلکو څخه د قربانۍ د څاروي څرمنې راټولوي او بیا خرڅوي کارپوهان وایي چې په دغسې حکومتي اقدام پخوا هم سل په سله عمل نه دی سوی په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ
دا جون په اتلسمه دا کورنو او قبایلی چارو محکمې لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خط تر مخه ټول ډیویژنل او ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوی چې محکمه د ترهګرۍ لپاره پیسې ورکولو او د غیر قانوني یا تور پیسې سپینولو مخنیوي لپاره په راتلونکي لوی اختر کې د غیر سرکاري تنظیمونو او خلکو لخوا د سارو سرمنو راټولولو باندې بندیز اعلان کړی دی نو باید ټول متعلقه ضلعي افسران په دې باب لا ګامونه پورته کړي لیکي ویل شوی چې ځینې کلدم غیر سرکاري او غیر منافع والا تنظیمونه او خلق دا سرمن راغونډوي او بیا یې پاتره غره کې کاروي دا داخله محکمې لخوا دا داډول بندیزونه پړه په خبر کې خبريال او شنون کې شیم شاهد وای چې خیبر پښتونخوا کې اوس هم ډیر داسې کلدم تنظیمونه دي چې په بدل لمنو چندې او سرمنې خ په خلاص مټ راټولوي او حکومت خپل دغه پریکړې او اعلامیې نشي عملي کولې
په هر لوی اختر کې دغه تنظیمونه چې کوم دي نه غي خپل دکانداري شروع کړي او دا سرمنې راټولې او خرڅي دلته کې موږ سره مسئلہ بل رہا او دلته کی مدرسی دی او دلته کی داس تنظیمونه دی چاغه کلدم تنظیمونه دی یغه په نور نمونه باندې کار کوي اغه هم سرمن را ټولی او طالبان پټل کی په هنګو کی په شمالي وزیرستان کی او په جنوبي وزیرستان کی باقاعده اغه نه صرف ترمن ټولی بلکې اغه د اختر پروت باندې په دغه زینو کی په جمعهتونو کی په عیدګاو کی اغه باقاعده چندی ټولی حکومت خو اعلانونه زیات کوي هوم ډیپارټمنټ کوي پولیس کوي دا شان نور سکیورټی اداري کوي خوده چرته په دې باندې عمل درآمد نه کوي.
د پاکستان په بیلابل برخو کې د خیر خګړې کارکونکو تنظیم الخدمت هم یو له هغه تنظیمونو دی چې لوی اختر کې د قربانۍ سرمن راغونډوي. د یاد تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر خالد وقاص سمکنی وای چې باید د داسې تنظیمونو مخه ونیول شي چې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ لپاره دغه پیسې کاروي.
موږ د چرمی قربانۍ هم هغه یو سورس دی چې په کوم باندې وسایل الخدمت فاونډیشن راټولوي او بیا څنګه سمرم د پروجیکټ خیر خګړې د چرم په ذریعہ چې کوم وسایل لري اگر چې هغه اوس د چرم د قیمتونو د لګوالي د لاسه هغه سدومره سلوي فګر نه دا وسایل بیا کالو سر موږ مختلف پروجیکټو کې استعمالو او خیر خګړې په دې کارونو کې لګوي. ظاهر خبر چې حکومت د ادارې معلوم نه او بین شوی د نړۍ حکومت د هغه پته لګي نو ال د هغه مخ کې ټریک ریکارډ ټیک نه دی یا د خیر په د شر د پاره استعمالیږي نو دا خو یو خبره تر زره څنګه فاینانشل اډیټم کیږي پرفارمنس اډیټم کیږي او ټول سیزن مونږه ټول ادارو سره شیر کوو.
دا خط چې نقلې مشال لیډیو تر لاسه کړي پکې داخله محکمه لیکي چې راتره غرزت قانون نور لسوا و نوې دلاندې بسو کوم د اختر ورځو کې د قربانې سارو سرمنه یا باقیات نه راټولوي ولې یوازې هغه ادارې یا خلق چاته چې حکومت اجازه ورکړي هغوی راغونډول شي خو د هغه به هم د عام خېګړې لپاره سارنه کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ری او سیبل ریپورت راځو. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې د منظور پښتین او علي وزیر په شمول د پښتون ژغورن غورزنګ 15 مشرانو ته نوټسونه لیږلي او امر کړی چې هغوی دې کرکې خبرولو په تورونو کې جوړې مقدمه کې تحقیقاتو ته ورسي. غورزنګ دا تورونه به بنیاد ګڼي او وایي د حکومت لخوا د هغوی د فعالیتونو درولو هڅې دي. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د خپلو مخالفینو اوازونو بندولو لپاره دې قوانین په غلط ډول نه استعمالوي. بشیر غواش په ډیره ریپورت لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف ای ای لخوا پر هغه او د نوموړي پر نورو ملګرو لګول شوی ته پوس پر ضد د خلکو پرونې تورونه رد کړي او دای د بیان ازادۍ تروړل بللی دي. منظور پښتین د جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې نه له پلټنو او زندانونو ویریږي او نه دا خندونه د پښتنو د حقونو لپاره لخپلې مبارزې اړولې شي.
د دې د وختونه انتهایی ناجایز ده، ناروا ده. دوی د دې کار لپاره نه دي چې د اولس جنون ایشوز بیان کوونکي خلک خلاف دي. پاتې شول گرفتاری دي، پاتې شول ظلم دي، جبر دي. پښتنو یې ډیر زیات کړی دی، د هغه خلاف مونږ را چک شوی یو. کله د دې وطن په سر کې د دې کام د ولسونو د دې درد او مظلومیت د لری کولو لپاره زموږ مزاحمت په سر کې جیلونه، زندانونه او هر قسم هم مونږ ته مشکلات راتل. مونږ په فخر په کوچ د خپل ولسونو د پاره مونږ مشکلات تر وخزان.
د پاکستان تحقیقات او وفاقي ادارې ایف ای ای د جون پر 13مه منظور پښتین او د دې غورزنګ درې او نورو مشرانو ته په لګلو نوټسونو کې تور پور کړی چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. پر پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ نورو مخکښانو علي وزیر، اجی عبدالصمد، علمزیب مسید او حضرت نعیم ته هم امر شوی چې د جون پر درشتمه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې د تحقیقاتو لپاره حاضر شي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت دې د بیان ازادۍ ته احترام وکړي او د بشري حقوقو فعالان دې نه خاموشه کوي. د دې کمیشن اداري مشر فراز یاد جون پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست باید د خپل وګړو پر ضد قوانین په غلط ډول ونه کاروي.
پاکستان میں اس وقت آزادی اظہار رائے کی
صورت پاکستان کے اس محل د بیان آزادی پر بدترین حالت کی دا زمش پر فکر د بیان آزادی حق تر ٹھولو بشری حق نو غوار دی زکا لدی سره د خلکو در ٹھولی دو حق هم تړلې دی ریاست ته نفرت پیدا کولو بیانونو زد قوانین د خپلو ناقدینو پر زد کاروي د ریاست لپاره دا هم ممکن ده چې د خپلو وګړو پر خلاف له قانونه پورته کاروایی وکړي په پاکستان کې دا کار لډې په خوارا هيسي په مسلسل ډول کیږي د ملک په آئین کې د بیان ازادي حق خوندي دی خو حکومت نوي قوانين راوباسي لکه پیکا قانون یا د ټولنیزو رسنیو اصول لري چې معرفي کړي دي په دې سره د خپلو وګړو ژبه بندوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په خلاف د پوځ ضد بیانونو مقدمه نوي نه دي د دې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د پوز پر ضد د خلکو د پارونې په تور څه د پاسه دوه کاله په جیل کې وو هغه سږ کال د فروری په 14مه په ضمانت له بنده خوشې شو پر هغه سربیره په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د جون پر 14مه د دې غورځنګ یو بل مخکخ او د لادرک خلکو لپاره مبارزه کوونکې لمزه مسید د چرسو ساتلو په تور گرفتار کړ نوموړی دا تورونه دروغ او مقدمه د هغه د غږ خاموشه کولو سرکاري هڅه بللې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم د جون پر 14مه په یو بیان کې ویل دا سرکاري چې د مسجد پر ضد د جالي تورونو په بنیاد مقدمه جوړ شوې ده خو پولیس وایي د تورونو نویت معلومول د عدالت کار دی
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې وی جرګې په جهیز د بندیز له ګولو پریکړه کړې او ویلي دي چې پلرګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای سي دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره د حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی د جرګې مشرانو ویلي چې چا فیصله ونه منله نو د کلی خلک به ورسره غم شادي پریږدي په خیبر پښتونخوا کې د شوز دوکونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلي دي خو چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي پر خو چارواکي وایي د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړ کې حلیزلی روانې دی په ډېره د انساج مل رپورټر
پینسر مېره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلی مشرانو او مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې سلا شو چې موجوده ګرانې ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نکړه نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریږدي
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تورې سونه د الګ د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه چې ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه نو دا هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جینۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو دا هغه سره چې کوم نو بیا به کوم چې نه کوي چې کوم نو یا الک یا بلوغت تور رسیدنه نو موږ کار سره پیدا یو غم پیدا شو چې دا واده به زه کم دینه کوم نو هغه به یا زمکه خرڅوله یا به چې کوم نو په قرض راغستو نو دا هغه بیا زمونږ د کلی علما او مشران چې کوم نو غراجه مو شو او هغه په دې یو خبره متصل شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دین په اسلام کې اجازه شته نو په د پښتو په دغه کې اجازه شته دا یو بسر سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شوه دا چې په ډوله ولیما کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي د انسر مری د جهیز او حق مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نو موري زیاته کړه چې دوی په دیړه د بنیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لارخ پلکړي
داسې رسم و رواج چې وو د خادو غمونو هغې مونږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. مونږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق، د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسېږي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه او کرسیانی، لوخي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې د اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلي دي، خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه، نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ نه مونږ تبا یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پې غور دی او بیا د غور د لکور پې غور دی او دا نه سور چې ختمېږي نو دا به الو ختمېږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمېږي چې دو پې دسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پاړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 10,000 زیات نه وي او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر نه ځکه کله د پرمیش خټک دغل د سی ایم وګانا نه هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې د دې باندې ممانعت چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي وو، لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا وړی چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول کنه په دې علاقه کې نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پلارم بنی او خلګنه بهم بنی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1906 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوي چې که څوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکې قوانین عملي کړي.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو ټوړېدو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمون هزبند سره پرته ده. انټرنیشنل ما چې کار کړ هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کړ.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو د خزو د سیاسي رول، تعلیمی پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ریاو خوسم د خبرونې نیمای ته رسو، خو نیمای ته تر رسیدو وروسته به بیا ل مشال مرکا ورو سی ګل ایاز ل مولانا خانزیب سره کړی ده، خو اوس تک لستمی بجی سوی دی. د خبرونو لنډیز راورو او بیا به بلې خبرونه ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم د یونان په سمندر کې د کښتۍ په ډوبېدو کې د پاکستانیانو مړینو ته په پام د پیښو د پلټنې لپاره د لوړ کچې څلور کسیز پلټنیز کمیټې اعلان کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټولو ضلعي چارواکو ته حکم کړی چې د لوی اختر په موقع د ناقانونه ګرځول سوو ډلو لخوا د قربانۍ څارویو د څرمنو ټولولو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د جنوبي وزستان د واڼه د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتي چې په بازار کې د وسلو پر ګرځولو بندیز ولګوي. چارواکي وایي په ورکزو کې د سکرو لکانه د درې مزدورانو مړي را ایستل شوي دي. په افغانستان کې طالبان د حکومت سترې محکمې اعلان کړي چې راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ، یعنی د جون پر 28مه، به لوی اختر لومړۍ ورځ وي. او د امریکا او چین بارني چارو وزیرانو پرون په بیجنګ کې خبري اترې کړې چې دواړو غاړو سپینې او رغنده بللې. انتني بلنکن او کین کانګ تر 500 ساعتونو پورې دا مذاکرات کړې دي. دا ولندیز او سم په مشال مرکه کې مو له باجوړ ځلې مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزیب مل مکړی دي. نو موږ د دینی ستکو سره سره اصلي ستکو هم ترلاسه کړو په کابل سیمه کې سیاسي بیداری او حکومت لپاره مبارزه کوي. د دې پروګرام کوربا ګلای استه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم وسره غږیږو. نن را سره د قبایلي سیمو یو وتلی شخصیت فعال مولانا خانزي صاحب میلمه دي. مولانا صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
تاسو ته ګلایا صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه، ډېر احترامات خچاري،
ډېر زیاته مننه. مولانا صاحب، په دې رستو کې ستاسي منګورو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر تقریرونه، ډېر ویناوي او بیا په ځانګړي توګه د پښتنو لپاره هغه هم راغلي دي. اوریدونکو هم تاسو په بیلابیل غمانی زمنګ د رادیو د لاري اوري، خو کله چې تاسو خپل تعارف هم وکړئ چې تاسو د پښتونخوا سیمې کمی سیمې سره تعلق لري.
ډېر مننه ګلایا صاحب. زما تعلق به پښتونخوا وطن د تاریخي سیمې د باجوړ د ناوګۍ د سیمې سره دی. د ناوګۍ سیمه په تاریخ کې ډېره یاد پاتې شوې ده. د سکندر یوناني لخکر چې په 386 قبل از مسیح کې د افغانستان د لورې راتللي، د داریګاین په نامه باندې یوناني لیکوالانو د دې سیمې ذکر کړی. داسې پښتو فولکلور کې د شیرعالم میمنی چې کوم داستان اولسی یادیږي، نو دا هم د ناوګۍ په سیمه کې دی. داسې بل په فولکلور کې ویل کېږي، ناوګۍ مومند اورانه کړله د دیر نوابا. او زما ټاټوبې سیمه دا د ناوګۍ سیمه ده، او په 1918 کې زه په ناوګۍ کې پیدا شوم. دلته هم سبق ویلې دی، به مذهبي زکړی، اسری زکړی دا هم تر سره کړی دي. او دا غي سره سره په سماجی رسنۍ باندې دا سی کتاب ما یو د باجوړ په تاریخ باندې لیکل دي.
دغه
کتابونه مې نور هم لیکل دي ان شاء الله.
د خپل سیمې نه مکړی وي،
ما خپل سیمې کې دلته زمنګ نه وږي چې کوم سکول دی، های سکول وی خونځې دی، نو تل سم پورې زکړی ما دلته کې کړی دي. او به چې څومره دلته کې دی وخت کې مذهبي زکړی دي، زمنګا دینی زکړی دي، چې هغه د درسي نظامی ویل کېږي، نو تقریبا 14 کاله ما دینی زکړی چې کوم دی دا تر سره کړی دي په پیښور کې. او اخیری چې کوم شهادت العالمیه وته ویل کېږي چې د ایم اسلامیات سره دا غي سند ډیگری برابر ده، نو د ملتان د خیر المدارس نه هغه ډیگری ما مذهبي چې کوم دا تر لاسه کړی ده مذهبي علوم.
نو ستاسو خپل شوق نه دی مذهبي زده کړو ته رالی او کنه لوکورنی غختل چې تاسو؟
بالکل ولا زمن چا پیریال خدا دې چې او مذهبي کورنۍ سره زړه تعلق ساتم. من په کورنۍ باندې
د ترکانی قبیله سلاردی پڅنګ کې په شومخیل سره په شیخانو کې مونږ یادېګو زمونږ نیکونه د دې سیمې ډېر مسلمانین د وخت پاتې شوی دي روحاني شخصیت او نن هم خلک هغه ته ستاندار او ډېر د احترام نظر ساتي په دغه بنیاد باندې یو مذهبي ماحول کې مونږ جون کوو نو مذهبی زدکړې په دغه بنیاد باندې ما تر سره کړې دي
نو مذهبي زدکړو سره سره څنګه تاسو ویل اثرې زدکړې هم تاسو تر لاسه کړلې نو دا څومره ضروری وي
دا ډېر مهمه پوښتنه ده ګلایا صاحب زما په خیال باندې په دې وخت کې یعنی ک منګه د خپل سپیشل دین اسلام مطالعه کوو د دین مطالعه کوو نو دین او دنیا یا مذهبی زکه او عصری علوم هنرونه دا بالکل دیو بل څه په تضاد کې نه دي بلکې د دې وخت ضرورت دی من دا غواړم چې په دې وخت کې په مدرسو کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی عصری زکه په پاره کې داخلول پکار دي د ټیکنالوژي د کمپیوټر علم دا چې هنرونه هم د دې وخت لازم دي نو زما په خیال باندې په دې وخت کې د دې دوه ترمن تړون زکه لازم دی چې زمنګ ژوند دا پټولانه کې ده کې یو سره مذهبي سره ده کده امام ده کده مدرسه چلی کده عالم نه او دا به سره بیا ده ټولنه وګړي هم ده دا اوس وخت اسره علوم چې کم ده یعنی په اسلام کې په دې هیڅ باندې نشته ده بلکې د تشویق راغله ده په قران کې بار بار د دې تاکید راغله ده علم چې کم ده دا په بنیادی توګه د خدای صفات یا چویره د خدای نور یا چویره نو علم چې هم بد نشي کېدلی بلکې دنیاوی علوم او مذهبي علوم دا دوه لازم دي د ټولنې د وګړو لپاره البته دا علوم چې کوم دي د خیر په توګه باندې کارول پکار دي د خپل ټولنې لپاره د خپل لس لپاره د انسانانو لپاره او هر هغه علم کاغه ته مذهبي ګرځي کاغه ته دنیاوی ګرځي خو چې د انسانانو ترمن شر او فساد راځي دا غینه بدبختی راځي نو هغه کوم مذهبي علم دی نو قران دغه علم ته د نسبت ورکړل لکه بل ځای وایي کما سره له ما ریه مل اسانا هغه علم چې هغه نافع نه دی ګټور نه دی نو قران وایي دا غي مثال داسې دی لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړی شوی او اصل مسله دا را چې باید منګه علم نافع حاصل کو کاغه شروع لوندي کما مذهبي د دې دوه ترمن ترون چې کوم دی نزدیکات دا د زمانو نه راغله په دې وخت کې هم دې ته اړتیا ده
مولانا صاحب تاسو دی جون ته وګورو دینی زدکړې موکړې اصلي زدکړې مو وکړلې بیا د سیاست خو نه هم خو د خیر خیګړې کارونو ته د فعال په توګه مانی څنګه وروته لري څنګه سوچ موراله
دا حقیقت دا دی چې ډېر پښتنه دا کیږي چې زه د یو مذهبي مدرسې نه هم فارغ یم او امین شل ګون سره د قمپالې ګون سره زمونږ تعلق دی د بچا خان بابا د فکر او د نظریې سره تعلق ساتو او یقینا دی وخت دا چې ګڼل کیږي چې را د قام او د وطن خبره د ولس خبره ده بالکل یعنی د دین سره یا د اسلام سره په ټکر کې اخیستل کیږي خو حقیقت دا دی چې سیاست چې کوم دی په بنیادی معنی کې نو دا اصلاح دا د خیر دی د ولسو دا خیر په بنیاد باندې دا کم چا پیریان چې زمونږ په دې جغرافیا کې جوړ دی په دې پښتونخوا وطن کې نو د دې خپل قام او د وطن د سیاست په لور باندې موږ د خپل چا پیریان داسې راخلو چې دا هر څه زمونږ د نظر نه وړاندې وو صورتي شل کاله چې کومي تلمیخ کاله نه ناورین روان دی شل کاله زمونږ د قبایلی سیمې د پښتونخوا نوې ځلې په کومه بدبختو کې ښکیل شو دا هر څه موږ ولې کډوالې مورې دي بمبارې مورې دي جنگونه مورې ده نو دې هر څه زمونږ سوچونه دې ته متوجه کړو چې دې خپل ټولنه لپاره د دې پښتنو د دې وطن لپاره د اقام لپاره غټ پکار دی دلته بدبختی ده غریبی ده تعلیم نشته صحت نشته روزګار نشته د ژوند وسایل نشته دا پښتانه هر ورځ په جنگونو کې ورچول کیږي نو دا چاپیریال چې کوم دی دا زمونږ په سوچ او فکر باندې د ډېر زیات اغیز را لمدنه وجه ده چې دلته زمونږ په دې سیمه ګولایا صاحب چې دا 15 کاله نیخ په نیخ کم ناورینونه تیر شو نو من وس کړی دی ولستم ډاډ حوصله ورکړی دا کلی وطن کې هم ډاډ حوصله ورکړی او د یو ورځ لپاره موږ او زمونږ کورنۍ او ملګرو موږ خپلې سیمه پرېښې نه ده اگر چې ډېر ستونزې هم راغلي په کور باندې زمونږ بریدونه شوي توغندي په موږ باندې راچول شوي دي قسمه قسمه حالات راغلي او د ټولو حالاتو موږ مقابله کړی ولستم دا ډاډ ورکړی چې دا زمونږ خاوره ده د زرګونو کلونو نه دا زمونږ سامانت دی دا به پرېدونه بلکې په دې کې به موږ د امن غږ کوو موږ به د ورورولۍ غږ کوو موږ به د یووالي غږ کوو هر چا ته زموږ د امن غږ دی د دغه امن د غږ په بنیاد باندې د افغانستان په لور د تجارت د نواپاس په شان د لارو د کلاوو دغه موږ غږ کوو چې دا لر او بر افغانان پښتانه رانږدې شو یو بل نه بلکل شوي افغان تارونه په منځ کې راخکل شوي دي لارې بندې شوي دي ولسونه مات شوي دي
دے حالات زمن پر نفسیات اور سوچ فکر بانے ڈیر اویز ہم دن ہو جانا سیاست پلور بانے منگرال ہو منگوا چلس مسائل سے سیری او د سیاست دلاره د سیاست معنا دوکانه دا دروغ نه دی منافقت نه دی دا د سیاست تعبیر غلط کړی شوی باید چې ښه خلک نیک نیک دیندار تقوادار خلک باکردار خلک سیاست ته راشي چې هغه د قام او د وطن ترجمانین کوي او د اسلام او د دین او د دنیا د دواړو د خیر لپاره هغه سبب او وسیله ګرځېدلی شي.
ډېره غوره خبره مو کړله مولانا خانزیب صاحب. د مشال ریو درنو دونکو په مشال مرکه کې را سره مولانا خانزیب صاحب ملمه دی یو بل شند مالو او د دمیر رستو خانزی صاحب سره بیا خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د دمیر رستو مولانا خانزیب صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. مولانا صاحب څنګه تاسو دي د دمیر مخ کې یو خبره وکړه چې د سوچونو فکرونو تاسو دې ته اړ کړی چې د قبایلی سیمو کدی تراشو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. لومړی پختنه مراد ده چې څنګه ګوري تاسو دې ورګړې دو دارې سلور نه زیات کلونه وشو. آیا څنګه ګوري تاسو دې بهیر ته چې د دې سمرات مخې ته راغلل او کنه؟
دا ډېرې بنیادی پښتنه دا د دې قبایلی سیمو د پښتونخوا د نوو ضلعو لپاره د باجوړ نه تر وزیرستان پورې چې دا 2000 مربع کیلومتر یو ډېره لویه خاوره ده. 1 کروڑ پښتانه په دې سیمه کې اوسېږي خو د بده مرغه نه د پاکستان د ریاست ادارو چرې هم دې اولس ته حقوق نه ورکړي. 2 کاله د پیرنګي نه پس هم دې په دې سیمه د FCR تور جبر وساتلو. دلته پرمختګ رانلی، دلته ژوند جوړ رانلی، دلته کاروبار تجارت رانلے. تاکہ پنا جیجا کی دا جنگونا چی رازے وہ تم دا کروالی روانی دی دیو اللہ سے حقوق نور کلیشوی نیو غاق کی دلو یو چلا کی دلا دا دی وطن دا حقوق را پانا دا انزمام پا شکل کی چی پختونخوا وطن یعنی دا زمن تاریخی تاٹو بیرے دا پاٹا دا پاٹا پناما دا دیوران کرخی پناما دا برٹیش بلجستان پناما دا پختانا تیرنگی مات کرو باید چی منگ راون شیو بلسنی زیشو نو دا دیر پانے و سیچی تحریک چلے دلو اگا تحریک پا تلسم مئی 2018 کے سر دور 15 آئینی بدلون وشو دا دی سینے سا دیر وادے وشی پائین کی چی دا سیما با راپور تک ہو لیکی گی زکا چی دا اویا کالا دو اویا کالا ریاست دا ریاست دیدارو شاعت ساتھ لیا دا بدا مرغانا چی کم پان دی سیمو تر اول پکارو دلتا اقتصادی پروژی را وصل پکاروی بازارونا دا پوزی عملیاتو پا نتیجہ کے وان شو کلی کورونا وان شو ولسونا دا سیمی نالا نن هم دا دی سیمی ولسونا پا کیمپونو کی زنی کاروال دی پا نور خاریو کی دوی جون روزگار کئی یہ لے طرح دا بدم نئی وسم پا دی سیمی کی روانی دی تارگیٹ کے لنگ دے دا تلیپون دا کی ولسونا تا ورکول کی گی وسم یو تورا تیارا دا نو بائی دا چی دا تلور 15 کالا دی سیمو تا دا سی پام کل شوئے چی بلکل دا دای اگا محرومی چی کمی وی دا تیر وقت نا پاتی اگا ختم شوئے وی و دا بدا مرغانا پا تیر 15 کالا کی دا سیمی بیائی و زل دا پام نا اوگر دا ولی شوئی صوبائی حکومتم پا دے کی مجرمو چلو کالا پا افار کی حکومتم پا دے کی مجرم پا دے شو و سنے حکومت چی کم دے دا ہم دا دی سیمو زکا مجرم نے چی پا دیر موجودہ بجٹ کی دا دی سیمو دا پارا وہ 5 ارب روپے ایران شوئے و میں میدان 1 روپے نا شدر تنانم دا پرمختگ پروجی والا آنی دی یعنی دا باجوان دا وزیستان پوری یو پا ہنتون نشتا یو مثالی روختون نشتا یو دا سی مثالی سرکا دا باجوان دا وزیستان پوری پکار دے چی دا سیما وہ تال چی دی یو بلسا دا نشتا
مولانا سر بل کساس دا خبر سی دا حکومت
وسکای بن کلیشوی دا پکار دے چی دا مسائل حل شی.
مولانا سر پدی که خو که منگ تیر حکومت او گورو نو پا وار وار ویری دی چی التا عدالتونو دایرکار وغزا ولو پولیس چی دی پولیس سٹیشن التا جوڑی شوی خاصدار پا پولیسو کی زم شو زینی نور دسی کارونه هم اغوی بار بار دا خبره په ګوته کوله او کومنګ د اصلاحاتو هغه زوړ هغه ته وګورو د سرتاج جس کله په 2013 کال کې کړو نو چې د لسو کالو کې به دا قامي دایری کې راوړي نو ستاسو په نظر باندې آیا هغه کارونه د سوسروي ښکار دي او کنه په هغه باندې هغه له پامه غورځول شي څنګه تاسو اوس اشاره وکړه چې و 50 ارب روپی صرف قبایلی سیمو لپاره ځانګړي شي او په دې باندې اعتراضات هم موجود دي د ځای خلکو
بالکل چکم دا فاٹا اصلاحات او بل سرتا جزیز او دا کمیټه تیار کړو پم پینځشتم آئینی ترمیم کې هغه د پارلمان نه پاس شول او باقاعده د آئین برخه شول په دې کې دوه مهمه خبرې اومادي وي او دا چې دې سیمو تابعه د ریاست ادارې چکم دی دا په بشپړ توګه سره د بنیادی انفراستراکچر او د ودانو سره راځي او دا غي سره سره دویم د سیمو د پرمختګ لپاره به مالیاتي مرستې ورکول کیږي نو ټیک دا انزمام دلته کې وشو د صوبایي سملي چټونه او ټاکنې دلته وشو بلدیات هم وشو عدالتونه هم په څنګه سمات ګډ شکل کې رااله او چې کومه مالیاتي مرسته وي د دې سیمه لپاره لکه په انرژي واکې درې پیسه برخه وا زر ارب روپۍ چې کوم دی دا په لاس کال کې هر کال سل ارب روپۍ ورکولو په دې څلور پنځه کال کې د زر ارب نه زیاتې روپۍ چې کوم دی دلته لګول په کارو خو د بنا مرغنه ترننه پورې د دې وڅنی بجټ پورې سیم یو نیم سل ارب روپۍ جاری کړې شولې یعنی ادارې خوانه خو ادارې دلته کار نه کوي ادارې کش په نامه دي اته ادارې په دې پورتو خو دې نو زرو کې پرې پینځه کال کې داسې پاتې شو چې کار کردګي صفر ده یعنی صفر بالکل داسې نه چې راغی دولت سره به تر نشته ده پرمختګ پروژې را نه چې پیسې نه یو سیما په پیسې باندې په مالیاتي مرستو باندې راپورته کیږي او پیسې د تور نه کله شولې د باجوړ او ځینې کار پوری وي نو په 50 ارب روپۍ دا د یو ځلې بجټ هم نه دی یو ځلې کار هم پېنه کیږي په دې کې هم زمنګ بدمختیا ګولیا چې تیر پینځه کال کې او یا پیسې دا به پرې کې روپۍ نه دی جاری شوی دیش پیسې دا جاری شوی دي او په دیش پیسې دا برخه کې به دا څنګه چې کرپشن شوی دی غلا شوی نه په کاغذونو کې 50 ارب روپۍ لګېدلې په صوبا کې او لاندې په ځمکه باندې دا منصوبو پروژو وجود نشته دی نو زما په خیر دې سیمه کې محرومي مخ مو وسم دریا ست د ادارو پام نه شغوله سم خو ځاګو چې پارلمان ته صحیح نمائندګي په لګښت
کوي دا د دې خبرې تر اته ما چې په پارلمان کې خو نمائندګي و کومو ګورو په صوبایي سمبلی ټاکنې چې وشوې د قبایلی سیمو د انزمام رستو نو د قبایلی سیمو نه هم استازي تلیو او د ټولو سیمو نه نو هغه کارکړدګي نه تاسو مطمئن نه وي ولس مطمئن نو ګینه هغه سره مونږ خبرې کولې چې را مونږ هم جی جی
بالکل دا 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 یعنی یو ارسته کمن در ریاست د ادارو نه او د دای در ریاستي جبر نه ګیله کونه د دې سره زمن د پارلمان چې څومره هم غړي تللی دي ک صوبایي سملای ته تللی دي او ک قومي سملای ته یو ممبر نه دونه سیوا تقریبا زمنګه تا پینځه دیشا نمائندگی جوړېدل تر د سنټ پورې تلويخ نمائندګي زمنګ ناتي او دا بالکل د ریاست مجرمان پاتې شو پینځه کال دای خاموش شو دا هغه من چې وایي چې ورځي صحیح خلکونه کی کنه نو غر غټان او سرمایدار او خانان لیدل شوی هغه هلته خپل مفادات او غم کوي د ولس غم نه دی راخېستي په کار نه نه چې ولس مونږ خپل داسې خلکونه کی چې یعنی نمائندگی شته دی دا نمائندگی انکار نه کوي دا نمائندگی کردار نه ده کوي کردار د کا دان کا دک نه کوي چې ولس خپه خلق نه راته لري دولت دمنه خلق نه راته لري دولت د ترقی خلق نه راته لري نو بل دی خپل دولتونو لپاره خلق تللی دی ټیک د منبران لا روپي وګټنه یو منبر مالدار شوه دی خو سیمه برباد ده سیمه نن هم غریب ده
مولانا صاحب دې کې یو خبر ده دا یو یو عمل هم دی کوم ګور یو ترانزیشن یا یو ارتقایي غه هم دی کوګورو قبایلی سیمه د 2 کال پورې داسې د پاکستان د ریاست لخوانه ځانګړي یو ځانګړي حیثیت یو اوس دا د سلور نه زیات کل نور شو د خیبر پختونخوا ورګړي شي بي دینو ال تاسو په نظر مانی یو سیاسي کلچر یا یو سیاسي چکم دود دی د نورو سیمو پشان نو تاسو په نظر مانی هغه اوس خلکو کی راضی او کنه
یقینا منګه یعنی هله بدلات نه ورکو منګ به مایس کی ګنا منګ ورته تم دغه امید او ډاډ ورکو چې حرکت راګه چرا پاتون جلسه ته ست زمنګ مسائل دا حل دي یعنی منګه کا خاموش شنو هم من تبا کیګو البته دوه معنا چې دا ریاست ذمہاری او ریاست د ادارو ذمہاری زکه ذاتي جوړیږي چې واګ دا غي سره دي اختیار پالیسی دا غي سره دا بجوټونه پیسې د هغې سره ورته دي. خو دا ټول هر څه چې موږ کوو نو دولت بیدارۍ به پکار وي. دولت ته نماینده خلک به مخې ته راوستل پکار وي. که چېرته دولت نه بېکاره خلک زموږ روزي نو نور ریاستي ادارو خو موږ دوه اویا کاله شاته ساتلي وو، پنځه کاله نور هم وساتلو. زموږ سره نور وخت نشته چې موږ یې د لاسه ورکړو. نور موږ دا توان نه لرو چې موږ وروسته پاتې شو. دلته یو کروڑ پښتانه ژوند غواړي، روزګار غواړي، امن غواړي، سیلي او پرمختګ او تعلیم غواړي. دا که تنه ورکړې نو زما په خیال باندې په دې سیمه کښې به یو بغاوت راوچتېږي. یعنې پنځه کاله د ټیکسیشن نه موږ ته د پرې کېدو یو ګنجایش راکړل شو، هغه پوره شو. زمونږ غوښتنه دا وه چې تاسو دا سیمه پنځوس کاله د ټیکس نه باره کړئ او پنځوس کاله د پرمختګ داسې یو پروژه دې سیمې ته راوړئ، ځکه دا اویا کاله مرسته ساتلې ده. خو تر ننه پورې هغه د بدلون چې کومه اراده وه د ریاستي ادارو د اړخ نه د بده مرغه په پام کښې نه را ځي. ځکه په دې سیمه کښې نن هم هغه شان روزګار نه وي، نن هم هغه د پرمختګ پروژې نه وي، نن هم هغه د ژوند جواکو هغه سیلي چې څه ته ویره کېږي هغه د ولس نشته دی. زیاتره زموږ شپېته فیصده ځوانان روان دي پنجاب ته، دوبۍ او قطر ته مزدورو له، ځکه په خپل وطن کښې روزګار نه وي. په خپل وطن کښې ته امن ورکړه، د سټریشیا په لور لارې ګلا وکړه، دلته پروژې راوړه، صنعت راوړه، بجلي ورکړه. دا جنت وطن دی ګلای، هرڅه د باجوړ نه د وزیرستانه پورې دا ټوله پښتونخوا دا په خپلو وسایلو نه اوچتېږي. اوبه شته دی، زراعت شته دی، ځنګل شته دی، معدنیات شته دی، د څارو د پالنې روزنې ترتیبات شته دی. خو کم از کم مرسته به پکار وي، پام به اړول غواړي، دا سیمه راوچتېدی شي. بالکل موږ دا ډاډه امید لرو. خو د ولس پاڅون ضروري دی او د ریاستي ادارو پاملرنه دې سیمو ته خامخا لازمي ده.
بالکل دې خبرې ته به راځو. مولانا صاحب را سره اوسئ. د مشال ریو درنودونکو په مشال مرکه کې را سره د باجوړ نه فعال سیاسي او مدني فعال مولانا خانزیب صاحب میلمه دی. هغې سره به خبرې ترې کوو، خو یو وړک شندمالو د دمیر سو بیا حاضرېږو. د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګري شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګري شئ. د دمیر استو مولانا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. مولانا صاحب، تاسو په دې خپلو خبرو کې د دمیر مخکې خبره وکړله چې د وسایلو او د ولسی پاسونو خبره هم وکړه چې خلک واره پاسیږي. موږ په دې رستو کې ګورو چې د بدامنۍ خلاف ټولو سیمو کې او په ځانګړې توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې، بیا د خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم شوي، خو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې ټولو ولسی پاسونونه وکړل، د امن لپاره لاریونونه ترسره کړل، احتجاجي پرلتونه یې وکړل. ستاسو په نظر باندې ولس هغه بیداری اوس راغلی دی چې پخوا به داسې قسمه پیښې کېدې؟ تاسو خپله د باجوړ سره تعلق لرئ، نو دا هم د بدامنۍ یو ګډ پاتې شوی دی. او نو هغه وخت کې خلک به چوپ و، اوس هغه رنګ حالات نه دي. ستاسو په نظر باندې وجوهات څه دي؟ او اوس خلک خپل حق لپاره، خپل هغه لپاره سړکونو ته هم راوځي، د هغه ته هم راوځي، دې ته نه ګوري چې څوک یې مشر شته او که نه.
دا مهمه پوښتنه ده ګلایات صاحب. د 2013 نه وړاندې دلته د اف سی آر چې کوم تور قانون نافذ و، پولیټیکل ایجنټ به ناست و، په جلسه باندې به بندیز و، په سیاسي خبره باندې به بندیز و، په پاڅون او مظاهره باندې به بندیز و، بیا به کورونه او دوکانونه او بازارونه د خلکو ورانول. کله را چې دا انضمام وشو نو یو پیدا ولس دلته نیغ په نیغه دا راله چې کم از کم د آئین او د قانون واکمني راله. یعنې ولس ډاډه شو د چا کورونه او څوک نشي ورانولی، بازارونه نشي ورانولی، او په ولس کښې سیاسي بیداری راغلی. همدغه د سیاسي بیداری نتیجه وه چې په 2009 کښې د باجوړ نه وزیرستانه پورې، د سواته پورې په دې سیمو کښې پوځي اپریشنونه روان شو، کډې د ولس روانې وې، کډوالۍ کیمپونو ته روان و، زموږ مال حال پاتې شو. یو پښتون هم دا تپوس نه کوو چې د خپل وطن نه ولې زه کډه وړم، چلته شوی جرم چا څه کړی دی؟ بیداری نه وه، دا تپوس موږ نه کولو، موږ ګیر شو. نن د دې بدلون نتیجه دا ده چې سیاسي بیداری په ولس کښې تر پوره حده پورې راغلی دی. نن چې پاڅون کېږي نو ولس دا تپوس کوي، وایي زه نور بدامني نه غواړم، زه نور د وطن نه کره نه وړم، زه نور کیمپ ته نه ځم، دا جنت وطن، دا به زما ورانی نو، دا به ابادي. نو زما په خیال باندې دا یو مثبت بدلون دی. خو یو بله بدمرغي چې موږ د ریاستي جبر نه ګیله کوو، موږ د ریاست د جبر ښکاري نو هغه دا دی چې په 2019 کې چې کله انضمام شو فاټا ختم شوله قانون اوائین راغی نو په دې د دې حقوق ورکړل شوی وي دلته د یو جبر بل دلته کې وشو او د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په نامه باندې دا شاه پرمان د پی ٹی آئی د گورنر په لاس یو بل قانون دلته لاګو شولو چې د هغې په نتیجه کې دا ټول د پښتونخوا وطن د نوې ضلع په داسې جبر کې ښکیل شولې چې دلته نن هم بې چاپي والی کېږي دلته نن هم پښتانه ورکول کېږي دلته نن هم چې کوم دی هغه شان ته کې آئینی او سیاسي حقوق نشته چې کوم پکار غوښتنه زمونږ دا ده چې دلته یو سټرګل وشو مزاحمت وشو ایف سی آر ختم شو نو د ایکشن اینډ پاور سیول ریګولیشن په شان د تور قانون ضرورت نشته که ضرورت دی په ټول پاکستان نیول دی په پنجاب کې دا تور جبر نه پسند کې نشته نو په پښتونخوا ولې ناپیز دی په نو ضلعو ولې ناپیز دی باید چې د دې لپاره ولس بیدار شي او یقینا دغه بیداری راغلی ځکه نن پاڅون هم کېږي جرګه هم کېږي جلسه هم کېږي او دلته مونږ د ولس داسې بیداری نو چې ډېر زړور غږ کېږي نن خپلې خاورې دپاره همدا دې ولس دا چغه انشاءالله مونږ هیله لرو چې دا به وړاندې ځي په دې وطن کې به امن راځي دلته به د خوشحالۍ او د کار او د ژوند او د سیالۍ دپاره ټول ځمکه هم انشاءالله برابرېږي.
مولانا صاحب تاسو یو خبر وکړه چې ډېر زړور غږونه راپورته کېږي نو آیا ستاسو په نظر باندې دا غږونه څه مؤثر هم دي او که نه؟
بالکل دي کې خو داسې وه چې تقریبا یو کال وړاندې داسې انګازې خورې شولې دلته یره طرحې جوړې شولې چې یاره خدای مکه بیا دلته بل جنګ را روان دی بیا د دې وطن نه ولس پاتول کېږي بیا کډوالۍ راځي بیا کیمپونو ته ځي نو چې کله دا پاڅونونه شروع شول دې پاڅونونو ته سردار حسین بابک ځان راورسولو منظور پښتین ځان راورسولو د پښتنو نور مشران دلته کرار مشتاق احمد ځان راورسولو نو د دې نتیجه دا شوله چې دا غږ دا نړیوالو اڅنو پورې هم ورسېدو ریاستي ادارو ته هم لاړې او هغه یاره طرحه چې یاره ګنې بل جنګ دلته جوړول کېږي او بیا به مونږ کډوال کېږو یا دلته د پاکستان په سلامتي کونسل کښې هم دا خبره وشوه چې نور پوځي عملیات به کېږي نو په یو چغه پښتنو له هغه وکړه چې نور داسې پوځي عملیات لکه د تېر وخت په شان چې جهازونه توپونه او ټینکونه په دې به کلي وګړ جوماتونه حجرې بازارونه ایستل کېږو داسې به عملیات مونږ نه منو نو دوی خپله پالیسي بالکل بدل کړې ول یاره مونږ به ټارګیټډ کاروایي کوو هدفي کاروایي به کوو هغه به ریاست او د ریاست ادارې دي د هغې څوک مخالفت خو نه کوي او مونږ د عام ولس خبره کوو چې کلي به نه بمباریږي عام ولس به نه تنګول کېږي عام ولس دې نه وژلی کېږي نو د دې ولسي چغې نتیجه بالکل راووتله او دا چغه خاموش کېدل نه پکار ده دا چغه د ولس دا به ژوندۍ ساتلي ځکه که مونږ خاموشه کېږو نو یقینا هېڅوک زمونږ په دې وطن کښې بې امن نه غواړي زمونږ کورونه که ورانېږي بازارونه نو په هغې د چا څه پروا ده کډوال او ته بیان یې د پښتنو په سر دي مسله زمونږ ده د خاورې مسله چې د خاورې مسله ده ځکه مونږ وایو چې مولانا صاحب سوداګر سیاستمدار عام ولس وکیل استاد او ډاکټر انجینیر دا ټول به راپاسي دا ټول د دې خاورې خلک دی د دې خاورې امن د هر چا په ګټه دی او دا ګټه او دغه غږ انشاءالله دا به مونږ ته نتیجه هم راوړي.
بالکل مولانا خان صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په آخره کښې ساز غږ په ټولو پښتنو سیمو کښې اورېدل کېږي څه پیغام به وي ستاسو؟
ټول پښتنو ته مونږ دا یو پیغام ورکوو چې ورورولي په کار ده یووالی په کار دی په پښتنو کښې ډېرې سماجي برایان هم راروانې دي خپل منځ کښې ترپګنۍ دي دښمنۍ دي زمونږه نو دا مونږ غواړو چې باید پښتانه یووالی راولي ورورولي راولي په خپل منځ کښې د یو بل نه کینې او نفرتونه وباسئ د علم په لور باندې را شئ په خپلو بچو باندې علم وکړئ د علم ادارې خپلې سیمې نه را وړئ او خپل مشران داسې مشران را مخې ته کوي چې هغه په دې خاوره خفه کېږي په ولس خفه کېږي د دې قام دپاره ډېره ډاډه او زړوره چغه کوي هغه خلک مرا مخې ته کوئ چې قام خرڅوي وطن خرڅوي د دې ولس لپاره غږ نه کوي پارلمان ضروري دی اسمبلۍ ته هم صحیح خلک ولېږئ په قام او وطن کښې په جرګو باندې خپلې مسلې ختمې کوي جرګه زمونږ څه داسې یو بنسټیزه سماجي ټولنیزه اداره ده د پښتو پښتونولۍ د نعناناتو روایاتو تر مخه چې جرګه زمونږ هره مسله ختموي باید چې مونږ جرګې ته دیانتداره خلک را مخې ته کړو زما په خیال باندې پښتنو په جرګو باچایان هم جوړې کړي دي او په جرګو باندې رنګ کړي هم دي چې کله اهلیت او صلاحیت به نه وو ورورولي زمونږ په منځ کښې پکار ده باید چې مونږ خپل منځ کښې ورورولي راولو دا د ورورولۍ پیغام په ټول وطن کښې عام کول دي دا د اسلام پیغام هم دی اسلام د امن او سلامتۍ دین دی باید چې د بدامنو په ضد باندې مونږ په شریکه په قامي غږ باندې د یو بل سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو.
مولانا خان زیب صاحب ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو ته مو وخت ورکو د خپل د کار او د مبارزې او د خاطرونه مو خبر کړ ډیر زیاته ونه تاسو نه
ډیر مننه ولایت سیف جون نیوز سي ډیر مننه
د مشال ریو درنولونکو په مشال مرکه کې تاسو ل باجوړه د مدني فعال او سیاستوال مولانا خانزيب صاحب خبري واوریدلې په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بلې وتلې شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پورې خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ایلو مشر د ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي